دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د ماسپخین دوا او په کابل کې دونی بجی دي په خبرونه کې زه ګل آیاز او نجیب امیر درته راکړی وای په روانه غړې کې دوه اونیس پروګرامونه لرو لومړی ستونزې او سرکار او دویم اونیزه خبرونه د کرخې پر غاړه هم اوریدل شي خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له نجیب امیر اورو
پاکستان ومنله چې په خاوره کې 15 وسلوال ډلې پورنکاری بوختې دي په ننګرهار او هلمند کې د وسلوالو خلاف د جګړې راپور نه دي او په عراق کې تختول شوي درې امریکایان خوشې شول دا هم پورا خبرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په دغه هیواد کې 15 وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوم کاروي تیره ورځ په ټکسلا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نوموړي وویل
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 15 نه زیات مختلفو سوچونو فکرونو او د مختلفو ایجنډو لرونکو وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټي او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز اخلاصوي
که څه هم چودري نثار علي خان په پاکستان کې د داعش ډلې شتون ردوي خو تیرونه د غیر پوځي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سینټ د داخله چارو کمیټې ته ویلو چې داعش ډله په ملک کې موجوده وه او د دوی امنیتي سرتیرو یې تر ډیره بریده شبکه ماته کړې ده د کورم ایجنسی چارواکی وایي دغلته نن د سرک غاړې بمی چاودنه کې یوه ماشومه او یوه میرمن ژوبلې شوې دي دوی د نورو سپرلیو سره له پاړه چمکني سدې تتلې چې موټر د پیښې ښکار شو انتظامیه وایي د ګاډې نورې سپرلۍ له چاودنې خوندي وتلې او چا د دې پیښې ذمواري قبوله کړې نه ده د خیبر پختونخوا بلدیاتی استازو د نهي د ورځې رئیس په پیښور کې د صوبایي سملای مخې ته د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده مظاهره کوونکي د تحریک انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت نه د اختیاراتو او د پرمختیايي کارونو د ترسره کولو لپاره د پانګو غوښتنه کوي د دغه احتجاجي ناستې پر مهال یو کونسلر ساجد اقبال مشال لړیو ته داسې وویل
مونږ ماتم مناوو زمونږ د ناظمانو او کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوې دي هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کم دي هغه سر تر سره ریلیز کړی شي 2013 اکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ را کړی دي لوکل ګورنمنټ اکټ چې کم دي هم هغه اکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو
دوی د احتجاج پر مهال ډولونه هم غږول احتجاج کوونکي وایي تر څو یې غوښتنې منل شوې نه وي خپل احتجاج ته به دوام ورکوي دوی په بنیګال اسلام آباد کې د عمران خان کور مخې ته هم د ورته مظاهرو د کولو دړکه ورکوي او دا هم وایي چې د پاکستان سترې محکمې ته به هم شکایت کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هیواد قومي احتساب اداره د ولس نه ځوروي او خپل کار دی په ذمهواري سره ترسره کړي نوموړي د خبره تیره ورځ یعنی د سه شنبې په ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې د مخکې هم د خبره د قومي احتساب ادارې مشر په پام کې راوستي او بیا به هم راولي نوموړي ویل چې د نیب مشر دی د دې معاملې نوټس واخلي او که داسې ونه شول نو حکومت به پخپل په دې لړ کې ضروري او قانوني کاروایي نه کوي قومي احتساب اداره په پاکستان کې د اداري فساد د مخنیوي او په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو پر ضد دنده ترسره کوي خو ځینې سیاستوال په دې نظر دی چې دا اداره د پوځ تر اغېز لاندې ده د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاسون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال مشال لړیو ته ویلي په چین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې 40 کلي د داعش له وسلوالو پاک شوې دي د مشرقي وال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل شوې دي خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې هلته افغان چارواکي وایي چې تیر اتوار رئیس په لسګونو افغان سرتیری او پولیس په هلمند ولایت کې وژل شوې دي په دغه ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي دي درې سیمه ییزو چارواکو چې نه غوښتل نومونه واخیستل شي رویټرز خبر اژانس ته ویلي چې په دغه ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې د پوځ 15 سرتیری او 20 ملي پولیس وژل شوې دي له افغانستان څخه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونه په یوازې سر د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي راپورونه وایي هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تختول شوي و بیرته خوشي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر مخام د دغو کسانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دغو درېو امریکایانو روغتیایي حالت ښه ښودل کېږي او په بغداد کې د امریکا سفارت ته حواله شوي دي. عراقي چارواکي وایي دغه کسان له یوه مشکوک اپارتمان څخه تختول شوي و، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. چارواکي ګمان کوي چې د کار تر شا د عراق د شیعه وګړو یوه ډله لاس لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار ارپتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. اوباما ویلي چې د مسلمانانو او ماحولیاتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریز د ټولې نړۍ لپاره تکلیف ورکوونکی دی. تېره ورځ په کالیفورنیا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د ټاکنو په ابتدایي کمپاین کې د دغه ګوند داسې یو امیدوار هم نشته چې د ماحولیاتي بدلون په اړه د سکولو سوچ ولري. تیره ورځ د یوکراین وزیر اعظم آرسینی یاتسینیک د دغه هیواد د پارلمان نه د باور د رایې په اخیستلو بریالی شو. ولسمشر پیترو پوروشنکو پر نوموړي غږ کړی چې حکومت د ولس باور ترلاسه کولو لپاره له خپلې دندې استعفا ورکړي. د پارلمان 104 نوي غړو د بې باورۍ رایې ورکړي، خو د نوموړي د لرې کولو لپاره 226 مخالفو رایو ته اړتیا وه. دغه رایې ګیري داسې مهال شوي چې د اوکراین د لویدیځ پلوي حکومت څخه د خلکو ناخوښۍ ډېرې شوې دي. د مشال لړیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د هوا او د کرنسۍ له حاله ځان خبرو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 50 پیسې او 113 روپۍ، یو پاوند 150 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 70 پیسې او 28 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ او 28 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 215 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګری سینټی گریډ وي.
درنو درغو د مشال لړی خبرونه ته تاسې غوږی څنګه تاسو ویلو چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه ستونزي او سرکار او د کرخې پر غاړه درو. خو د خبرونه تاسو در خبرو خو دا غین وړاندې تاسو ته یو رپورت وړاندې کوم چې د پاکستان وزیر اعظم وای چې د هیواد قومي اتصاب اداره دی ولس نزوروي. نو موري دا خبره پرون په بهاولپور کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلی غړو ته د وینا پر وخت کړی دا چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال رابی اکرم خان راکوي.
د وزیر اعظم په وینا چې نیب دانه ګوري چې کم کې سم دی او کم نه، باید چې نیب خپل کار ذمہواری سره وکړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د نیب چیرمین د دې معاملې نوټس سی واخلي او قوانه خصي شي، نو حکومت دې لړ کې به ضروري او قانوني کاروایی کوي. وزیر اعظم په وینا چې حکومت له د کار کولو په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي، او د دې نه علاوه داسې ادارې دي کمې چې منځ کې ولاړې دي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه،
دفترو میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں.
دو نیب اهلکاران د خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هغلته هغې دا خلک زوروي او دا نه ګوري چې دا کیس سم دی او کنه، او په غلط کیسونو د لاس اچولو کوشش کوي. ما د نیب د چیرمین په نوټس کې دا خبره راوړې ده او بیا به یې هم راوړم چې داسې په چا لاس اچول او بیا هغوی کار ته نه پرېښودل دا صحیح نه ده، او د پاکستان چې کوم معاملات دي نو هغه په شفافیت کې مخ په وړاندې روان دي.
د وزیر اعظم بیان په اړه د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي داسې ښکاري چې وزیر اعظم په پنجاب صوبه کې د قومي احتساب ادارې لخوا د ځینې کیسونو په اړه خوشحاله نه دی.
حکومت داسې ښکارېدو لکه چې د پیپلز پارټۍ سایډ ته لږ هم سمپاتیټیک، نو هغه سیزونه به هم په منځ کې راغلي وو او د حکومت سٹانس جو نو آگے کا واقعی لگنا رمو پیپلز پارٹی طرف تھا تو بعض چیزوں کی ایون داغے مرگتیا ہم کو لوگ پخکارا زکن رات لو چیزے کرپشن خلاف یو غٹ مہم چیزے آگا چلے دو اپا کراچے کی یو غٹ آپریشن نور ہم روان ہو جا حقی دو جی نو خوف دا سخکاری چی پس سیزونو باندے پس سیزونو باندے پرائم منسٹر جیدے نو آگا لگ خوشحال ہے نہیں خدا چی سکیسو نو دے سخکاری چی پا پنجاب کے لکے چیوی
دا سیاسی چارو یوبل کارپو ایمل خٹکوائی سمودرا سے حکومت سر تڑل خلکو پا اڑا دا بدنوان خبری کی دی او دا وزیر اعظم دا بیان ندا سی لگی چی حکومت پنے فشار راوڑی چی حکومت او دا حکومت سر تڑل خلکو خلاف دی سحرکت نکوی
نیب بانے دا فشار دے دا عدالت دا طرف آو دا خلکو دا طرف آو دا میڈیا دا طرف آو چی دا دا کس با خلکو خلاف دی چی دینو چی دی کدمونا پورتا شی او نظام پا خیال وانے اس رو کے دے شی چی نواز شریف او دا غا سر تڑلی چی کم خلق دی یا غی تا دا احساس شوی چی اس رو نیب کے دے شی چی دا غی مدنوانای یا دا بیزم تا گئی دا مسالہ چی دا دیر سات پورے نظر انداز نکری او رو نیب ہم چی دینو کوشش کئی اپا دی فائے خلق گرفتار رہی او دا غی خلاف چی دینو اقدامات کئی نظام پا خیال وانے حکومت سر تڑلی خلق لیری دلی دی
بلخوا پخوانی ولسمشر او دا پیپلز گون شریک چیئرمین آصف علی زرداری د وزیر اعظم نواز شریف په نیب د تنقید نه پس خپل رد عمل کې ویلی دی چې قومي احتساب ادارې سره قومي تحقیقاتي اداره ایف آی ای هم دغه کار کوي او د اتلسم ترمیم مسلسل خلاف ورزی روانه ده دو ویل چې د وزیر اعظم خپل وزیر ویلی دی چې د پیپلز ګوند پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم سغلا یا درغلی نه ده کړی خو د دې باوجود ډاکټر عاصم د سو میاشتو راسې زورول کیږي
امن مینا او ورورولي
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا کولې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس کچری تاسو د فیسبوک یا د ټوئیټر اکاونټ لرئ نو دا غي د لارې هم د مشال رادیو خبرونه او د دې ترڅنګ مطالب ټول کتلی شئ اوس وخت شبي د 19 پروګرام ستونزي او سرکار په نننی پروګرام کې به تاسو په قبایلی سیمو کې چې کوم سکولونه ترلاسه شوي دي د هغې له وجې د زده کوونکو او د هغوی د والدین ستونزې واوري او د چارواکو خبرې به هم تاسو واوري دا پروګرام مجید بابر تاسو لپاره جوړ کړی دی نو راځي چې په ګډه دې پروګرام ته غوښ شو
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني د نن په خبرونه کې به ووري چې د اف ار بنو نیمه قبایلی سیمو عثمانزو او احمدزو قبیلو سور از مخکي په بنو کې د یو جرګې لارې د قبایلی سیمو د تنظیم د ادارې فاټا سیکریټ هغه پریکړې منلو نه انکار کړی دی چې له مخې په ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې هغه سکولونه بندول کیږي کومو کې چې شمیره د یو استاد په سر د شپېتو نه کموي دغه لویه جرګه کې پریکړه شوې چې تر کومه دغه سرکاري حکمنامه واپس نوی اغېستل شوی د یادو قبیلو ملکان با سرکاري دفترونو ته ورتګ نه بایکاټ کوي دا چې حکومت ولې دغه پریکړه کړې همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده
کمشنر په دفتر باندې باندې کاچوک ورغل په خال کې باندې پنځه لکه روپۍ جرم گورنر ته لګیا دی په سکولینه باندې په اسپتالینه باندې
میرزا ته شو ته کمینا چې دای میر په تعلیم کوي اخر کړه کی ملګیا تو چې دای په فاټا ولې پیسې په سیکریټ کلا دیږي او چې کابل ته پسکولینه لګیږي به دانو جایز دي دا میشیر نه مانی
اوس په تاسو ګوره چې انرولمنت به هونګي تیږي ملک به هون دلچسپي اخلي ټیچر به هون دلچسپي اخلي کوشش به دا کوي چې هر شی اوس موږ د انرولمنت سره وتړل
دا
په بنو کې د سکولونو بندولو د دې پریکړې پر ضد د اف آر بنو د قبیلو یوه لویه جرګه شوې وه. دغه جرګې ته زموږ همکار عمر دراز وزیر هم ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی دی.
د نیم قبایلي سیمو احمدزایو او تومانزایو مشرانو کچرو یعنی پولیټیکل انتظامیه کمیشنر او مرستیال کمیشنر دفترو ته د تلو بایکاټ کړی. د مشرانو په وینا کم مشر چې د پریکړې څخه سرغړونه وکړي او کچرو ته لاړ شي نو 15 لکه جرمانه به ترې اخلي. دغه پریکړه د نیم قبایلي سیمو احمدزای او تومانزای قبیلو مشرانو 13 ورځې یوه جرګه کې وکړه. دوی وویل دغه بایکاټ به تر هغې روان وي تر څو پورې چې فاټا سیکریټریټ لخوا د فعالیت او تعداد په نوم باندې قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د صحت مرکزونو او سکولونو بندولو پریکړه واپس اخیستې شوې نه وي. د نیم قبایلي سیمې ملک لیاقت علي وویل دولت ورنشتہ تعلیم هم اخلی
دی پی اے او د کمشنر په دفتر باندې باندې کاڅو ګویر غل په خال کې باندې او 15 لکه په جرم دی. گورنر در لګیا دی په سکولینا باندې په سپټالینا باندې دا وی چې په کوم سکول شه چې په سپټالا سور کې ناکام وي دا سکولینا او مش ختم کوي دې مش خدا سکولینا غشتل کې په شه شل وړ کې مغربي دنیا چې کیما دو اغا تعلیم ام کوي اجه او زمير دا شل وړ کې چې سبق نه وي اجه به دغه معنا خدا دو چې هغه په داسې غلطه لیاره باندې سیب سي چې دا کوم خلک لا کې یادای میشه هغه شلور کی تعلیم وکړو اړه را فائدہ د حکومت خرچا چې کیما کیږي غته میش په فاټه باندې هغه ډیره د بار دنیا نه کیږي.
د نیم قبایلی سیمې جانی خیل قبیله مشر ملک ماویز وویل دولت یو طرف ته د تعلیم ام کولو داوی کوي بل طرف ته د غیر فعالیت او کم تعداد په نوم باندې د دوی سکولو نه تاړي او زده کوونکي د زده کړو محروموي.
دا د مشتا پښتون وروراجي د می فراسمو پر اواز نه پیږي په کابل کې تکلیف لګی دی هغه غاور نکو د فاټا څومره فند دی او مشتا چې کیمه د مشکول نه پچ سال نه دغه سره لور دی ختمي پیسې لا دا و شو چې مشر مالک متبر خنبدر دا په کچاره نه نه باندې مشتا ته شته کوینا چې دای مشت په تلی مکاوی اخر کړه کی مالګیا دو چې دای فاټا ولې پیسې په سیکریټریټ کلا دی او چې کابل ته پسکولینه لګیږي به دانو جهاز دی دا مشره نه مانی د فاټا پیسې دا پداس کولینا پداس اړه کینا پداس پتالینا ولا جوړ چې دا ښه ځان کوته دی.
دغه مشرانو دا هم وویل چې د احتجاج په دویمه برخه کې به دوی د سیمایز ذمہواری نه هم د احتجاج په توګه لاس اخلي.
په قبایلي سیمو کې د سکولونو د بندولو د دغې پریکړې له وجې د قبایلي سیمو د ستونزو په اړه مو د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د څانګې ډیپټي ډایرکټر جاوید وزیر سره رابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل چې جاوید وزیر صاحب تاسو یو فیصله کړې ده د فاټا د ایجوکیشن څانګې چې په قبایلي سیمو کې به هغه سکولونه چې په کم کې شمېره کمه یې هغه به بندېږي. دا فیصله په کوم بنیاد شوې ده او د دې نه څومره سکولونه افیکټ کیږي؟
نوٹیفیکیشن شوی دی بالکل نوٹیفیکیشن زموږ ډیپارټمنټ کړی دی ډایریکټ نه دی کړی ډیپارټمنټ کړی دی.
ها نو هغه نوٹیفیکیشن کې څه دی؟
نو هغه نوٹیفیکیشن کې دا دی چې څنګه زموږ انفراستراکچر ډیر زیات دی په فاټا کې او انرولمنت کم دی د نورو علاقو په نسبت باندې لکه د کی پی سره چې کمپیر کې یا د پاکستان اورل پاکستان سره کمپیر کې نو زموږ انفراستراکچر ډیر زیات دی په ټولو نه موږ مخکې روان یو. او چې کله موږ اچیومنټس پر راشو نو اچیومنټس کې راځي زموږ انرولمنت او زموږ جی آر شو نو دې ته کله موږ راشو نو موږ پاتې راشو د کی پی نه هم پاتې راشو د خیبر پختونخوا نه او د ټول پاکستان نه هم پاتې راشو نو د دې په کار د چې موږ خپل ځان حساب کتاب وکړو چې دا ولې داسې کیږي نو هغه حساب کتاب چې موږ وکړو نو زموږ سره د سکولونو داسې دی چې انرولمنت ډېر کم دی چونکی هغه داسې سکولونه جوړ شوي دي چې هلته هغه یا فیزیبل نه دي یا هلته خلک نشته دی یا څوک انټرسټ نه اخلي په هغه ځای کې نو د دې لپاره هغه سکولونه چې کوم کې انرولمنت کم دی په کار دی چې هغه سکولونو ته موږ سټاف ورکو چې هلته انرولمنت زیات دی چې هلته نور هم سټرینګتن کو هغه ځایونه او چې چرته غلط سکولونه جوړ شوي دي هغه ډسکریج شي.
جاوید صاحب د دغه معیار څه دی لکه تاسو وایي چې د فعالیت دا د نوټیفیکیشن جبه ده. د فعالیت او د تعداد په بنیاد باندې به تاسو د سکولونو او د صحت د مرکزونو د بندولو او د فعال کولو پریکړه کوئ. دا تعداد څومره دی؟
تقریبا چې کوم سکول کې مثال دی 50 تی که سمتنګ څه داسې انرولمنټ دی چې په اینه کم وي پکې، نو هغه سکول به بل سکول کې مرچ کیږي.
اوس د دغه سکولونو دا چې کوم تاسو بل کې مرچ کوئ، د هغې استادان او نور سټاف به بل سکول کې مرچ کیږي؟
نو هغه سټاف به بل سکول کې بالکل مرچ کیږي چې کوم سکول کې انرولمنټ ډېر زیات دی، هلته د سټاف ضرورت نور اضافي سټاف. نو هغه اضافي سټاف لپاره پکار دی چې موږ دیله نور پوسټونه کریئیټ کړو، خو په بندې به ریسورسز لګي، خرچه به پې کېږي، موږ به فیډرل ګورنمنټ سره کیس پک اپ کوو. نو په ځای د دې چې موږ بهر ځای ته لاړ شو چې کوم موږ سره اویلیبل، چونکې استادان زموږ سره زیات دي، زموږ سره سکولونه زیات دي، نو همدغه استادان به موږ ډیپلای کوو هغه ځای کې چې چرته د استاد ضرورت دی.
اوس جاوید صاحب، د قبایلي سیمو جوړښت، تاسو خپل هم د شمالي وزیرستان سره تعلق لري، د قبایلي سیمو جوړښت په ښاري سیمو او په کلیوالو سیمو دی، دا په ګراوند باندې د دغو سیمو د ډیموګرافیک او د آبادۍ په لحاظ سره یو ویش شوی دی چې کوم سکولونه په ښارونو کې دي او ښارونو کې په هغې کې انرولمنټ د 50 نه زیات دی، نو آیا چې دا کوم سکولونه بند کوي، تاسو به دا ایکسپینډ کوئ، دې کې به نور فیسیلیټیز ورکوئ؟
دا دې داسې دی چې چونکې دا سکولونه دلته چلیږي نه، نو هغه سکول به زموږ سره وي، زموږ به پکاريږي بیا هم. خو فیلحال د دوی ریسورسز چې دی، د دوی استادان شول، د دوی کلاس فور شول، د دوی کوم سټاف دی، دغه به موږ بل ځای ته شفټ کوو، هغه ځای ته چې چرته هغه سکول کامیاب دی او چرته الکان شته دی خو استادان ورسره نشته دی یا فیسیلیټیز نشته دی، نو هلته به موږ استادان ډیپلای کوو چونکې
جاوید صاحب ګوره، اوس که موږ باجوړو ګورو یا پېښور ښار سره چې کومې نږدې یا ښاري سیمو سره نږدې سیمې دي، خیبر ایجنسی وګورو یا مومند وګورو، باجوړو ګورو، نو دغلته کې خو د سکولونو کې انرولمنټ زیات دی، نو زما نه دی خیال چې دغلته کې به ډېر سکولونه افیکټ شي. خو ستاسو په سیمو کې بیا د کلي ډېر لرې لرې دي او د کلو آبادي هم ډېره لګي، نو هغې سره به څه کوئ؟
نو دیکھئ، نو هغه انالیسز دغه وایي چې په باجوړ کې په اټلا په 108 سټوډنټانو باندې یو ټیچر دی، کم نه کم په کار زیات په کار دی دی چې په 40 نه زیات کسانو باندې یو ټیچر نه وي، بیا کوالټی افیکټ کیږي. او ته چې کله وګورې نو هلته په 108 کسانو یو ټیچر دی، نو په کار دادا چې هلته موږ زیات ټیچر هلته په سکولونو نه افیکټ کیږي، هلته انرولمنټ شته دی. دغه شان ته که چېرته پاپولیشن ته راشي، نو په کار دادا چې موږ یو نوی سکول جوړوو چې هلته 800 پاپولیشن وي، د مېر نر ښځې وړه ماشومان غټ د ټول چې وشمارې، نو 800 کسان پاپولیشن باندې یو سکول ورکوو. په ټول فاټک کې په 812 لکه ورځ چې د کرایټیریا دا 800 پاپولیشن چې کله وي، نو ته یو پرایمري سکول به هلته جوړوې. خو هغه نورې ورسره دا دي چې ورسره په یو کیلومیټر کې یا په یو نیم کیلومیټر کې بل سکول نه وي، نو اوس موږ چې کله د فټ انالیسز وکړو، نو فټه کې په 812 کسانو باندې یو سکول دی په ټول فټه ایور چې راوباسي. دا خو بیا ډېر ښه شی دی، موږ ډېر آیډیل روان یو. خو که چېرته زموږ د ټولو ایجنسو د مېز ته دلاړ شي، یو ایجنسي د بل سره کمپیر کړي، نو ډېرې زیاتې ریګولریټیز دي پکې نام لیزي. لکه باجوړ کې 1449 کسانو باندې یو سکول دی، د 800 په ځای باندې لکه ډېر زیات دی. په کار دی چې هلته موږ نور سکولونه جوړ کړو، هلته موږ کوالټي نوره امپروو کړو، نور ټیچران ورکړو. او بل طرف ته که لاړ شي، زموږ بلې ایجنسي ته لاړ شي، نو هلته 70-80 کسانو باندې یو سکول میلاو شي. نو دغه شان ته د دې کیسې ختمولو دپاره پکار ده چې چېرته سکولونه زیات جوړ شوي دي، هغه مونږه ریشنلایز کړو. خو د یو طرف نه ده چې مونږ سکولونه ختمو، سکولونه ختمول نه دي، بلکې د دې کنسالیډیشن دی. چېرته مونږ ته سټاف ضرورت دی هلته سټاف ورکړو، چېرته سټاف ضرورت نشته ایځای نه والو. لکه دا کیسه دغه شان ده، دغه شان نه ده، څه نیګیټیو نه ده چې یاره مونږ سکولونه ختمو، بلکې سکولونه ورکوو هم، ټیچران اخلو نه، ټیچران ورکوو هم، چې چې کوم ځای کې ضرورت دی هلته به ورکوو، چې کوم ځای کې ضرورت نشته دی هلته نه به اخلو.
اوس د سکول جوړولو دپاره د انفراسټرکچر او د دې ټول بجټینګ په سیټل ایریا کې یا په ایف آر کې حکومت کوي، په فاټا کې بیا د دې جوړښت بدل دی، هلته یو ملک خپل اجره ورکوي یا یو ملک خپل ځمکه ورکوي، د هغې په بنیاد باندې هغه هلته کې تاسو سکول اپروو کوئ. نو د انفراسټرکچر چې کومه خبره ده، نو هغه انفراسټرکچر خو هلته ملکان او تاسو ته دغه یو فیسلټی ده. نو آیا دا اوس چې کومه تاسو دا فیصله کوئ چې په دومره خلکو باندې سکول پکار دی، نو د دې د وجه نه به دغلته کې چې کوم آلریډي د ملکانو په ځایونو کې سکولونه جوړ دي آبه ته افیکټ نه شي؟
نه، بهرحال نوې کیسه خو مونږ هر څه اوس چې څه شي هم ورکېږي، بجټ ورکېږي یو سکول لا، یا یو سکول به اپګریډ کېږي، اته به ریکنسټرکشن به کېږي، اته به میسنگ فیسلٹیز ورکیگی، اعتبار نوری فیسلٹیز ورکیگی، دا ټول مونږه وتاړل د انرولمنت سره. چرته انرولمنت 100 دی التبا فار ایگزامپل 100 روپۍ ورکو، چې چرته انرولمنت 200 دی التبا 200 روپۍ ورکو، مثال څه نه دا شی په انرولمنت سره وتاړل شو. اپګریډیشن مسله شو، یو سکول پرایمری دی هغه به کوم سکول به ته میډل ته کوي، دې کې نه د گورنر ڈسکریشن پاتې شو، نه د مان، نه د مدرسېډ افسر، نه د ملک، نه د پولیټیکل. انرولمنت ته به کتل شي چې انرولمنت کوم سکول کې زیات دی، هغه سکول به مخکې ځي، فیسیلیټیز ورکېږي.
جاوید صاحب، په داسې سیمې هم شته، په خاصه توګه په شمالي وزیرستان کې چې څومره ما کتلې دي، یا په جنوبي کې چې هلته کې د ماشومان ډېر نه انرول کېږي، خاص طور په کلیوالو سیمو کې دي، ګډې سره یې نورو ځایونو ته ځي، مور پلار سره پټو کې کارونه کوي خو سکول ته نه راځي. نو بجای د دې، آیا ستاسو داسې کوم سر وشته چې یو ځای کې شل کسان انرول دي، نو دغلته کې دا انرولمنت د سلو نه اوړی دی شي یا 200 نه اوړی دی شي، په نسبت دا چې دغه سکول تاسو بند کړي؟
بالکل، همدغه هم ستا پکې، لکه اوس مخکې به داسې وای چې دا زمونږ کمزوري ورته وای یا د سیستم کمزوري ورته وای چې چا خاص توجه نه ده ورکړی شوی دی فیل ته. اوس به تاسو ګورئ چې انرولمنت به هم زیاتېږي، ملک به هم دلچسپي اخلي، ټیچر به هم دلچسپي اخلي، کوشش به دا کوي چې هر شی اوس مونږ د انرولمنت سره وتړل، کور مو د انرولمنت سره وتړو، ترانسفر پالیسۍ هم مونږ اوس انرولمنت سره تړو، چې چرته انرولمنت زیات دی چرته د چا ریزلټ ښه دی، ای ټیچرانو لبا فائدې ملويږي، لبا انسینټیوز ملويږي، لبا اضافي تنخیح ملويږي، چې کوم سکول کې انرولمنت زیات دی هلته به ریهبلیټیشن کېږي، هلته به میسنگ فیسیلیټیز پرووایډ کېږي، هلته به د کلاس فور انټیکټ وي، هلته به هغه سکول انټیکټ وي. نو هر سړی به دلچسپي اخلي، کلاس فور به پکې اخلي، ډیوټي به کوي، استاد به هم ډیوټي کوي، ملک به هم ټیچرانو ته وایي چې ډیوټي کوي، او هلکان به د کلي پسې ګرځي چې دا هلکان ماشومان سکولونو ته راولي. نو انشاءالله دغه سیستم به اوس ټیک کېږي.
دغه پالیسي د جینکو دپاره هم ده، په قبایلي سیمو کې که دا صرف د هلکانو د سکولونو دپاره ده، او دا صرف د پرایمري دپاره ده، د پرایمری د پاره دا، او کده های او د میډل د پاره هم دا،
د بالکل د ټولو د پاره دا، د لکانو سکولونو د پاره دا، جنکو د پاره هم دا، د میډل، د های، د پرایمری، د های پورې دا، های سیکنډري لمون نه دي چې کړي هو دا، د های سکولونو پورې دا، میډل او های ولا د سیستم دی چې هغه به بیا ډیموټ کیږي، لاندې ڈیگریڈیشن بھائی کی فار ایگزامپل میڈل پرائمری میڈل تشوی دیں میڈل کے اگر کے اسٹوڈینٹس نہیں سو دیں پرائمری تو واپس رہ جی ہائی ہم تک شان دے لگا ہائی اسکول چمنگ ڈیگریڈ کو ہائی کے نائنتھ اور ٹینتھ کے انرولمنٹ نہ ہم لسم کے انرولمنٹ کم دے یا نہیں سو دے نو هغه سکول به ډیګریډ کیږي، ډاون ګریډیشن به کیږي، هغه به میډل ته راځي.
تاسو خود با جوړ خبرو کچې د یو سل او ته ماشومان باندې دغه دی په شمالي وزیرستان کې، تاسو خپل سیمه د حالت څه حال دی یا په جنوبي کې څه حال دی؟
زمونږ سره کته سو ګورې زمونږ ته کومې نه لسته ځخه به زو زته نشم ویل چې حالت لکه ما دا کتلی چې بجوړ کې چون کې ډیر زیات دی او وکي نارت وزیرستان کې زمونږ سره په ټولو ایجنسو کې زیات انفراستراکچر حالت دی، ټولو نه زیات سکولونه زمونږ سره په نارت وزیرستان کې دي. د دې وجوهات دوی یو هی ڈی پی تقسیم چې دی هغه خپل یو فارمولا ده چې چرته پاپولیشن دی نو هلته به زیات سکولونه شیر به زیات ملویږي، خو ورسره زمونږ د نادرن سدرن ایریاز چې دی فربن شو نارت وزیرستان په یې کې یو خو د ای ڈی پی ولا خپله حصه ورتله، او بل طرف ته دی د نان ای ڈی پی سکیمونه مونږ ورته ویلی شو یا ایم این ای سینیټر سکیمونه چې دي هغه هم دلته ډېر زیات جوړ شوي دي. نو ځکه په دې وجه باندې هلته هغه ډېر زیات انفراسټرکچر ډېر زیات دی اگر چې انرولمنت پکې کم دی.
اوریدونکو دا و د نن خپرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وي نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 420 11 24 120. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 1500 4500 1800 او 15000 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال اړیدو تاسو غواګی درنو اوریدونکو د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره 19 پروګرام د کرخه پر غاړه لرو. خو وخت شبې دی د ماسپخین 2:30 بجې. نجبابین هم را سره په سټوډیو کې ناست دین ول هغه نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي په دغه هیواد کې 45 وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی د داعش نوم کاروي. د دا څرګندونې پرون په ټیکسلا کې وکړې. د کرم ایجنسۍ چارواکي وایي دغلته نن د سره غاړې بمې چاودنه کې یوه ماشومه او یوه میرمن ژوبلې شوې دي. دوی د نورو سپرلیو سره له پاړه چمکني سدې ته تللې چې موټر د پیښې ښکار شو. د خیبر پختونخوا بلدیاتی استازو د نهې د ورځې راهیسې په پېښور کې د صوبایي سملې مخې ته د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. مظاهره کوونکي د تحریک انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت نه د اختیاراتو او د پرمختیایي کارونو د ترسره کولو لپاره د پانګو غوښتنه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هیواد قامي احتساب اداره د ولس نه زوروي او خپل کار دی په ذمهواری سره ترسره کړي. نوموړي دا خبره د سه شنبې په ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه کړي دي. په دغه ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې د پوځ 15 سرتیري او 8 ملي پولیس وژل شوي دي. خو د ننګرهار ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال بیوي د داعش خلاف عملیات دوام لري او په وروستۍ جګړه کې د داعش 15 سرتیري وژل شوي دي. راپورونه وایي هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو بیرته خوشې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشې کېدو پخلی وکړ. د دغو درې امریکایانو روغتیایي حالت ښه دی او په بغداد کې د امریکا سفارت ته حواله شوي دي. او د یوکرین وزیر اعظم ارسینی یاتسینک د دغه هیواد د پارلمان نه د باور د رای په اخیستلو بریالی شو. د پارلمان 104 نوي غړو د بې باورۍ رای ورکړې خو د نوموړي د لرې کولو لپاره 226 مخالف رایو ته اړتیا وه.
نجیب امیرو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. درنو اردوونکو اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام د کرخې پر غاړه. د دې پروګرام کوربه مجید بابر دی او دا پروګرام په تکراری بڼه خپرېږي. نو راځي چې د کرخې پر غاړه پروګرام ته په ګډه سره وښو.
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه اردوونکو ستړي مشي. د کرخې په غاړه خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني. هر اونۍ تاسو په دې خبرونه کې د ولسی ستونزو د ولسی حل زلو او په سیمه کې د کرخې پر غاړه سره واندې دا غي پاړه باندې مشالې دی. په دې خبرونه کې په ژوندۍ بڼه باندې هغه ستونزو پاړه باندې د خلکو سره خبرې کوي. نن چې تاسو په دې خبرونه کې کومه موضوع ته تاسو پام راګرځو هغه دا چې په خیبر پښتونخوا په دیار لسو ضلعو کې دا مهال د پولیو پر ضد یا د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو مهم پیل شوی دی. په دغه ضلعو کې چارواکي وایي چې 3.5 میلیونه یا 15 لک ماشومانو ته به څاڅکي ورکوي. په دې کې د خیبر پښتونخوا مردان، پېښور، نوخار، چارسدا، سواد، هنګو، کوهاټ، ډیئی خان، بنو، ټانک، لکی مروت، کرک، تورغر دغه ضلع دي. په دغه کې د چارسدې او شبکدر سره نږدې 15 کلی دي. هغه 25 کلی د 13 شپیتو کالو راهیسی د تنازع ښکار دي. د مومندو قبایلی سیمې چارواکي د هغې او د صوبایي حکومت ترمنځ په دغه مسله باندې یوه شخړه ده. دوی د دغو کلو خلکو انکار کړی دی چې موږ به د پولیو پر ضد څاڅکي خپلو ماشومانو ته تر هغې نه ورکو تر کومه چې د دې دیهاتو خبره او د دې مسله نوی حل شوي. په دې خبرونه کې اوس دا مهال له سره میلمانه راغلي دي ډاکټر فرهاد صاحب چې د یادې سیمې ډیپټي هیلت افسر دی او ډایرکټر دی ډاکټر فرهاد صاحب او د دغې سیمې نه د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې غړی عارف احمد زی صاحب راسره دی او دغسې جلیل مومن صاحب هم راسره راځي. جلیل مومن صاحب د دغه 25 د تنازع ښکار د کلو د مشرانو یو اتحادیه ده، د هغوی مشر دی. هغوی به هم خپله خبره کوي. اول راغلو میلمنو ته ستړی مشی ویم. په خیر هغه ستړی مشی ډاکټر صاحب، ستړی مشی عارف صاحب، تاسو هم ستړی مشی. په خیر هغه عارف صاحب، تاسو ته خو معلومه ده دغې سیمې خلک چې دغه جلیل مومن صاحب هم راسره راشي یا به خپله خبره کوي، خو تاسو نه پیل کوو. عارف صاحب، دغه سیمو په اړه باندې تاسو سره مخکې هم خبرې شوې دي، د صوبې د بلدیاتو وزیر سره هم زموږ خبرې شوې دي. هغوی وایي چې د دغو سیمو د تنازع مسله حل شوې ده، نو دا اوس بیا څه مسله ده چې دغو خلکو دومره غټ قدم واغستو، احتجاج کوي، ماشومانو ته دغه څاڅکي نه ورکوي، نو دغه مسله ده څه؟
زه خو چې لومړنۍ خبره در کوم جلیل علي صاحب ته په خیرالۍ مرم، زه دا خبره کوم چې احتجاج چې کوم دی دا په هره دغه باندې زموږ د ټولو د ټول پاکستانیانو د هر شهري حق دی، خو هغه احتجاج په داسې دغه کول زما دي ته دا ریکوست دی، دا درخواست دی چې د پولیو د خطرونه انکار چې کوم دی دا زما په خیال احتجاج چې نه ده ګرځول پکار. مسله چې د دوی دا ده، زه په دې کې زما یو وفد په تازر وځو کې چې کله زموږ چیف منسټر حلفا شته زمونږ ورسره ملاقات شو، د 25 دیهات وفد ما سره تللی وو، هغې کښې دا مسلې ویلې وې. اوس په دې کښې مین مسله چې کومه راغلي ده هغه دا ده چې کوم د دې زاړه سکولونه دي موجوده چې مونږ کوم جوړوو هغه زمونږ خپل لغه دغه لګیا دي، مونږ جوړوو، مونږ پکې یو سکول نیم جوړ کړی دی، یو سکول نیم اوس بیا مونږ منظوري ورکړې ده هغه موشي، خو چې کوم زاړه سکولونه دي هغې کښې دا مسله چې هغه اوس کوم وران شوي دي، هغه وران پراته دي، چې کوم استادان یا دغه نشته هغه همغه شانتي دي، چې کوم تنخواګانې دي هغه د مومند ایجنسۍ نه ورته ورکړې کېږي. نو واقع د دوی خبره بالکل صحیح ده چې هغه ځای کې کومه خبره ده چې دا سکول زما نه دی، دلته ډسټرکټ کسان وایي، د ایجنسۍ کسان وایي چې تاسو خو اوس ډسټرکټ کې شامل یې نه، هغوی هم ورته فنډنګ نه کوي. دا یو غټه ایشو ده زما په دې حقله باندې. د جلیل صاحب سره مخکې خبرې شوې وې، د هغې نه بعد بیا زه وزیر اعلی صاحب له ورغلم، هغه سره چې زما کومه خبره شوې ده هغه دا ده چې هغه وایي چې زه خپل هغه هدایت ورکړو خپل پرنسپل سیکرټري ته چې لومبنی یو میټینګ راغواړه چې په هغې کښې زما نه علاوه چیف منسټر صاحب او زه به هم یم په هغې کښې، او په هغې کښې ای سی ایس پاټه، پی ایم مومند ایجنسی، ڈی سی چارسد ده، او چې کوم هوم سیکرټري دی هغه.
عارف صاحب، په دې باندې قانون سازي شوې ده، صوبې قانون پاس کړی دی چې دا او تاسو د صوبې چارواکو د بلدیاتو وزارت دا کلی کلیم کړی دي، دغلته اوس د بلدیاتو انتخابات هم شوي دي، دغلته کې یو تاڼه هم جوړه شوې ده، نو بیا څه خنډ دی؟
دغه خبره کوم چې دا کوم خنډ دی که نه، هغه سیم صاحب چیف منسټر صاحب په دې خبره باندې هغه دا وایي چې یاره زه دا روغ غواړم چې دا ولې چې دا هر یو شی شوی دی نو بیا دا سکولونه ټیک اوور کېږي ولې نه، هسپتالونه ټیک اوور کېږي ولې نه، نو هغې دپاره هغوی دا های افیشل میټینګ راغوښته نه، هغه وایي د دې نه بعد به زه دې مشرانو سره بیا کښېنم چې لومبۍ زه دوی راغواړم او دوی ته زه وایم چې ولې دا خطه ولې داسې چې یاره فرق چې دا زمونږ په ډسټرکټ چارسده کښې شامل دي، نو بیا دا سکولونه ولې نه دي شامل، دا هسپتال چې کوم دی دا بي ایچ یو دا ولې نه ده شامل، نو هم د هغې دپاره لومبنی میټینګ چې کوم دی دا زمونږ په دې افیشل سره دی، او دویم انشاءالله زمونږ ډېر زر بیا د 25 دیهات مشرانو سره دی، او زما یقین انشاءالله په دې دوه میټینګونو کښې به د دې مکمل پرمننټ حل چې کوم مستقل حل دی هغه به انشاءالله روځي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو د دغې د صحت د دې پولیو سره ډېر تړلي پاتې شوي یي، په داسې حالاتو کښې چې کله یو خلک د سیاسي بنیادونو باندې یا د نورو مسلو د وجې نه داسې مهم نه انکار وکړي، نو ستاسو بیا څه سټرټیجي وي ډاکټر صاحب؟
د پولیو د
دغه چې بیماری دا خو ډېره خطرناک بیماری ده، مطلب مونږ کوشش دا وي چې زمونږ یو ماشوم پاتې نه شي، ځکه چې دا بیماری داسې بیماری ده چې د دې بیا علاج نشته. یو ځل اوشي او دا ماشوم معذوره شو بس دې ټول عمر دپاره معذوره نه. زمونږ کوشش دا وي چې په هر صورت وي خو مونږ دا خلک کنوینس کوو او دا دې ته مونږ جوړو چې را دې دې خپل ماشومانو دا دا کټري ورکی او دې دې دا هغه مسائل چې کوم دې مسائل دي هغه دې جنرال مسائل دي خو مونږ دا کوشش کوو چې دې په دې خبرې پوری کو چې را دا تاسو حکومت سره اوچته کې مونږ باندې سره هیلپ کو او مطلب راي چې تاسو خپل ماشومانو ته نقصان مو ورکوي. همدغه شان چې مونږ پرون کړی دي
ښه پرون هم څه کړی دي
مونږ کېناستی دو هغه سره مونږ کېناستی دو په دې خبرې هغه مونږ پوه کړل زموږ هیلپ ډیپارټمنټ سره کېناستی دو او زموږ اډمنستریشن
جی
هغه همدا څنګه چې آر ایف سی بوي هغه چې کومې مسلې دي همدغه مسلې دا د هغه دي حقیقت کې چې دلته هم څوک نه اون کوي او هغې طرف ته هم نه اون کوي. هغه پرون مونږ په دې خبرې کنوینس کړ چې در تاسو خبرې ټیک ده اے سی صاحب ورته وموي چې یاره دا مسلې مونږ مطلب ستاسو هلته ډسکس کړي دا به دغه شي او دا کوم ماشومان لکه پرون 92 ماشومان پاتې وو
جی
دا قطرونه
جی
نو هغه هغه په دې خبرې بیا کنوینس شو او هغه ماشومان ته مونږ مطلب چې دا ویکسینیشن وکړو مسله زمونږ طرف نه حل شو لکه هغه دا خبره اومنه چې ټیک د مونږ خپل ماشومان ته قطري ورکو خو زمونږ دا مسایل لیدي حل.
ډاکټر صاحب چې تاسو کله د خپل ټیمونه ولېږئ یا ورشي نو تاسو نه ګڼئ چې دا ستاسو یو اکسترا کار دی؟ ځکه چې تاسو خو کار د صحت سره دی، دا سیاسي مسلې، دا ولسی مسلې، یا یو یو سیمه یو بله مسله مذهبي مسلې راولي، نو تاسو نه ګڼئ چې یاره داسې دا نه ده پکار؟ ستاسو دغه مهم ته یو ډېر ښه ماحول پکار دی.
نو بس جی دا خو په دې مهم خدا سي دي چې دا خو قومي مسله ده. نو دې کې زمونږ کوم ورکران چې دي حقیقت دا دی مونږ یې ګورو چې هغه شپې ته نه ګوري، روزې ته نه ګوري، مطلب دا دی چې د ټایم هغه څه زغه نه کوي چې کوم وخت کې مطلب هغه ته دوی ته وویلي چې هغه په جذبې سره هغه ځای ته دوباره ورځي او هغه مطلب چې هغه ماشومان چې کوم پاتې شوي بار بار ورته ورځي، مطلب مونږ په خپل و سره هغه ځای ته زو ویزټ کوو چې هغه ته کوم مسلې وي چې هغه ورته مونږ اواري کوو اسانې کوو. نو دې دغه مونږ ته دغه مسله نشته، دغه مطلب مونږ ډېر په خلو زړه باندې دغه کوو.
عارف صاحب آیا تاسو خو وایئ چې تاسو وخت ورغلی دی دا خبره شوې ده، نو تاسو ګڼئ چې په دې نه پس د دوی خلکو د احتجاج چې دا لارې خپل کړه، د دې نه پس به د دوی دا مسلې تاسو په ترجیحي بنیادونو حل کړئ لکه تاسو دا دوی ته یو ژمنه ورکوئ؟
خدا دې چې دا مسله لکه زه منم چې ډېر ټایم ده، دا نه یم چې ډېر ټایم نورم ډېر اخلي، خو زما دا چې کوم خبره ما وکړه دا زه اکنټک خبره تاسو کوم چې ما سین سره تکړه خبره وکړه چې هغه ته زه بار بار دا خبره کوم. نو هغه زه کدا شي ډېر زیات سم د سیټ کوماته ویره زه فوري ته ورته ده ته پرنسپل سیکرټري ته وایي چې دا میټینګ وغواړه چې دا به نامه سره وکړو بیا موږ یې سره کینو نو ان شاء الله دې مشرانو سره به سیم سره په خپل کې نه کوي او د دې چې کوم مسله هغه به په ترجیحي بنیادونو باندې کوي حل کړو. دا زما ان شاء الله پوره پوره یقین دی او دې ته دا یقین دی هانی ورکوم د دې فورم نه چې تاسو مسلې دا خو زما مسلې دي ځکه چې زما په حلقه کې شامل شوي دي بهات ان شاء الله دا زده حل کول زما فرض سبا چې کوم دې خپل پوره پوره چې څومره زما واسطه دا غي نه زیات کوشش کوي چې دا پوری تور دې مسئله مستقل حل وشي.
مونږ سره جلیل مومن صاحب هم راغلي دي چې دغه 25 کلو د تنازی خار چې کوم کلی دي د دوی یو اتحادیه ده دغه مشر دي، دوی دغه احتجاج اعلان کړي او دوی د خپل مطالبه غوښتنه کړي وا دغه غوښتنه دوی په حکومت غږ کړي. جلیل مومن صاحب سلام شه په خیر راغلي.
الله مشال صاحب ډیر مننه صاحب.
تاسو خپل خبرو کوي چې تاسو ولې غواړي چې د خپل ماشومان مستقبل په نخه کوي او دغه د پولیو ساسکی تاسو ولې نه ورکوي؟
بنیادی ډول خبره خدا دا چې موږ د پولیو د ساسکو مخالف نه یو
جی،
او کله چې حالات دا خبرې ته ورسېږي جی تنگ آمد د جنگ آمد خبرې ته ورسېږي نو بیا هر لار خړې اختیاري
جی.
موږ تر د عدالتونو پوری تلې عدالتونو فیصلې کړې دي د متنازع پیښو شو په کلو په بنیاد باندې هغه فیصلې منل تم د کیفي کې حکومت تیار نه دي، سرکار په دې حکومت تیار نه دی او دغلطه دا 23 کال وشو چې دا تنازع پیدا شوی دا دا تیز کال نه د پولیټیکل ایجنډ انتظامیا زمونږ کله لچي ده هیڅ مدد نور کوي هیڅ خبر نشته دی د ډیولپمنٹ کارونه بند دي د پولیټیکل ایجنډ تر طرف نم او چم دا خبره موږ چار صدې حکومت له یو څه چې دا کړي خو تاسو په قبضه کې دي ناوی وږي دا زمونږ نه دي نو د ترقې د کار لپاره دواړه زمونږ نه انکار کوي او چې کله د ډبولو خبره راشي او د ریټ کې امپلیمنټیشن خبره راشي نو بیا دواړه راځي چې په موږ باندې ډانګونه پوري
تاسو په علاقه کې سکول شته سکول شته
حکومت تنخواہ تنخواہ دا اواغ تنخواہ بنیادی مسئلہ فاٹا چلے پاغی کے قومی ذمہ وارے کے تنخواہ دانی پہ جرمانوں کی نہیں سی تو منگ کرا طرف ظلم شروع ہو گئے ہم فاٹا طرف نے پمنگ میں نیری ٹیم لمٹ کی ہم دو چار سو طرف نہ او د ترکې د کار لپاره دواړه نه دي تیار
جلیل صاحب دا تاسو ووټ چاله ور کړی دی
جی ووټ چې زمونږه ان ای 36 بلال صاحب چې زمونږه ان ای نه دی په ان ای 36 کې موږ خلکو ووټ استعمال کړی
او د صوبایي اسمبلی هم چاله ووټ ور کړی
صوبایي اسمبلی دلته الیکشن شته نه دی په دا د فاټا کنسټیټیوسی دا دلته د یو سی ممبران هم نشته دا اوس کوم بل دي انتخابات شي د ډیسټریکټ 400 د بنیاد باندې او دلته هغه دې یو څو کلو کې لاندې شته یو دوه درې د پنوم باندې اخی زمون د پاره دي نور دا غوښ سره هغه نشته دی اختیار نشته ټول خبره د فاټا سره ده د ډیولپمنٹ کار دی او ډیولپمنٹ کار خوشته نه د ریټ امپلیمنټیشن د فاټا د طرف نه دی د چارتا دی د طرف نه ډیولپمنٹ کار نشته د فاټا د طرف
نه او دغه ته یو تړم جوړ کړی دی صوبایي حکومت
جی جی صوبایي حکومت تړم جوړ کړی دا خو پاره کې ښایم زمون نمخ کې کړي هغه د ما خان چې د پینزو بجو نمخ کې ښایم ټول هغه ته نه وځي تمرو تا او دا علاقه چې دی الله ته وسپاري د ټول تحصیل نه والا تر د میچ نه د رسکل ته پوری 30 کیلومتر نه کار په دې 30 کیلومتر وای کی چې یو د پولیس پای نشته چې هغه د خلکو له تحفظ ورکی او د خلکو به ارته خو هدا چې څوک د چاخ پیوړي او څوک د چا سر وړي
او جلیل صاحب
نو واخلا د مونډې پوری
جلیل صاحب ګوره مونږ سره ډاکټر فرهاد صاحب هم ناشته او دا د غسی مننه دی ډاکټر فرهاد صاحب تاسو د ماشومانو د پاره دا خبره کوي چې ګوره دا ډیره ضروری ده چې د خپل ماشومانو له تاسو دا ویکسینیشن ضرور ورکړي ډاکټر صاحب تاسو دا خبره دوی ته وکړي چې دا ولې ضروری ده
نو دا هو جلیل صاحب خو سړي خبرې پوهیم دي ځکه چې دوی سره زما ملاقات بچی وی دي دا ډېر خیر تللی دی په هغه خبرې پوهی دی نو دا خو زه دوی ته خواستم کوم چې دوی خپل کسان مطلب دا چې په دې خبرې پوهی کی دا خو دا د پولیو وایرس چې دی دا چې یو ځل وجود ته دننه شو نو د پولیو بیا درې قسمه دي دا سپاینل کارډ ته لاړ چې په هغې باندې اټیک وکړي او دا یا دواړه خې فالج ووي یا یو لاس دوه خې یا یو خپل یو لاس او دغه ماشین چې دی بس مکمل کنډم شو نو د بیا علاج نشته خو که دا کتری مونږ د ته ورکو مطلب زموږ په ماشرې کې و شت مونږ ماشومان د رکیږي او دا بلکې دا دا سي دي دا جراسم دا سي دا یو ماشوم ته وشي نو په چا په ځوان کې چې څومره ماشومان یې غټول ته تکلیف دي دا لپاره مطلب دا دی چې د دې یو شي چې بچو ته یو شي بچو وي او دا غي علاج نه وي نو په کار دی چې موږ خپل ماشومان د دغه بیمارۍ نه بچ کړو ځکه چې یو ماشوم معذور شو نو دا غي جواب نه بیا پلار سره وی نه بیا مونږ سره نه که په مونږ باندې دا غي پرابند چې موري په هیڅ ډیپارټمنټ ته مړال دي چې تاسو نه دا ماشوم ولې معذور شو مطلب چې دوی نه پوهیږي تاسو خو پوهیږئ دغه څنګه دا جلیل کې تقواس کوم چې دا خلک خدي خبرې باندې پوي کی چې دا ماشومان چې دی دا سیټ مون وی
عارف صاحب دغه ذمہواری پتا سوم راځي به حیثیت د یو صوبې د یو واکمن چې یو ماشوم مادر شو په دغه پیندې وشته د هاتو کې دا ذمہواری پتا سوم د دا ذمہواری تاسو منئ او دا جلیل صاحب ته تاسو دا شمنې بیا ورکوي چې د خپل احتجاج ختم کی
بالکل جلیل صاحب ته دا سرمشن مې مارکړې مو ته جلیل صاحب ډېر پوي سره دی او ډېر پاره خبره باندې پوهیږي او څنګه چې ډاکټر صاحب وی ډاکټر فرهاد دا ته خبره څه کوي کومه چې دا یو قومي مسله ده او دا زمونږ د ماشوم د مستقبل مسله ده نو زه د اول په احتجاج لکه زه دا وایم چې جلیل صاحب ته دا وایم چې زما تاسو سره کوم کمټمنټ دی تاسو کمټمنټ باندې قائم یم ان شاء الله زه به خامخا چې کوم تاسو سما دې نمک ته سیدو وی چې دا میټینګ دی یو دا افیشل یو دا غینه بعد زموږ د مشرانو سره ان شاء الله د ټیم سره میټینګ لري او سره زما کمټمنټ په مخه کمټمنټ دی ان شاء الله غبا کوم زما د حد نه سیوا چې ما څومره وسی دا نه زیات په کار کوم او دغه ریکوست ورته کوم چې د ماشومان او د دې پولیو چې کوم خبره ده د پولیو ډرافټ ورکول دا ډیر زیاته احمد نجاری ده دې کې تا د احتجاج ایسن دی جوړول پکار او ان شاء الله همداسې به وینم چې دې د احتجاج ته نه جوړی او د احتجاج د ختمولو زه همدغه اپیل کوم چې ان شاء الله زما په دې باندې خبره شوې ده تین صاحب سره او هغه ته خبرې کړې دي چې سمې میټینګ د افیشل سره وکړو بیا د مشرانو سره وکړو او دې مسئلې ان شاء الله حل
دا به کله دا میټینګونه
دا خو ان شاء الله ما تاسو چې ډېر په نیر فیوچر کې کښې دي زما رومانی خو دوه درې ورځې کې هغه تک چې هغه تین ویډیو پرنسپل ټیم چې دا فوري زه غواړم دا میټینګ دا رومانی میټینګ به ان شاء الله فوري ته ورشي او د هغې نه بعد به ان شاء الله دوی ته جوړ یم چې دوی خپل ټایم د مشرانو او دوی مالې لسټ راکړی دی او ما په لسټ وزه چې کوم دی سیم ته ورکوم هغه لسټ کسان به راغواړو ان شاء الله
جلیل صاحب تاسو د عارف صاحب د دې خبره نه مطمئن یې تاسو د دې خپل احتجاج د ختمولو اعلان کوئ ډاکټر صاحب هم ناست دی خپل ټیمونو ته ووایي چې دا خلک ولیږي د اساس کې ورکړي
جی جی دا خبره د دې وایرس په جزئیاتو باندې په مضر اثراتو باندې موږ ښه پوهېږو دا خبره صحیح ده خو موږ د احتجاج چې وده سم بالې کړو او موږ تقریبا دوه درې ګنټې پس احتجاج ختم کړو او یو ټول پولیو ټیمونو ته پرون موږ د ماسپښین د لمانځه نه مخکې دا خبر ورکړه خبرتیا ورکړه چې تاسو خپل کار جاری ساتئ او نن ایس سی صاحب هم راغلی شکریا له او موږ پرون دا احتجاج ختم کړی دی موږ سره بله لار نه وه د دې هغه ته رسېدلو دپاره چې زمونږ دا خبره دا خلک واوري یعنی اتهویشت کاله ډېره لویه معنا لري اتهویشت کاله کښې زمونږ د خلکو دا خبره وانه اورېدله زمونږ مسایلو ته چې دی دوی هغه جواب نه وایه آخر دا به کله وي چې دا اتهویشت کاله خو دې ځوانان چې دی زلمي شو ماشومان زلمي شو بوډاګان شو دغه د نسو خاوندان دي هغه خلک په دې سلسله کښې مونږ سره پیدا شوي او زمونږ د مسلې حل نه راوځي او غټه خبره صاحب دا ده تعریف صاحب هم ناست دی چې دا مسله یوازې زمونږ د دې ترقۍ د کارونو نه ده دلته غټه مسله د ځمکو د جایداد ده د انګرېز په دور کښې چې کوم ظلم جبر انګرېز کړی مونږ سره او دا ځمکې د دښمنۍ په بنیاد باندې چې مونږ هغې سره جهاد کوو دا ملک مزاد و د دغه بنیاد باندې انګرېز دا ځمکې د دې علاقې په خانانو پسې لیکلي دي په یو خان پسې څلوېښت زره جیره به په بل خان پسې ډېر زره جیره به په بل خان پسې پنځوس زره جیره به آیا دلته نور انسانان نه وو مونږ د مغولو د وخت نه په دې علاقه باندې آباد یو نو مونږ د پاکستان حکومت ته دا خبره په ګوته کوو چې تاسو به د انګرېز هغه جبر هغه ظلم چې وو مونږ سره یې کړی و هغه به تاسو مونږ سره کله په دوستۍ کښې بدلوئ آیا د انګرېز هغه جبر او ظلم به مونږ باندې جاري ساتئ او د دې ځمکو به مونږ کله مالکان کوئ مونږ دا خو د اوسه پورې فاته وه چې کله نه ډک چاپ ته شوله دا مسله را ووتله دغه کاغذ دغه انتقال چې دی دا خو زمونږ په جیب کښې نه و دا خو د انګرېز په جیب کښې و دا ظلم جبر خو انګرېز کړی دی نو مونږ د حکومت نه دا توقع لرو چې د دې لویه مسله چې دا غټه دلته دام راوچته شوې ده او دا اته لکه خلک چې دا خانان له دا ځمکې ورکړي حکومت د کې ټي کې حکومت مجبور دی چې عدالت فیصلې ته احترام ولري نو چې دوی احترام لري دا اته لکه خلک به یې زېږي نه پاسي او دا به بیا په عموماً کښې هم د زیان شته ځکه چې دا ځمکې خو مونږ ته د عموماً په تقسیم کښې ملاو شوي دي زه ترکزی قوم چې دی دا عموماً یو لاس چې دی پرې کېدل دي او په چرسده کښې سره ملول دي نو دا خلک به کوم ځای ته ځي دا به کډې کوي افغانستان ته به ځي ایران ته به ځي که هندوستان ته به ځي د خلکو د ټولو نه لوی کنسرن او لویه مسله زمونږ دا
چې دا اوس تاسو کوم دا مهم شروع کړی دی نو تاسو ته په نورو ځایونو کښې خو څه مسلې نشته
بل ځای کښې هېڅ مسله نشته زمونږ ټیمونه روزانه ځي او په خپل روټین کار کوي او ماشومانو ته قطرې ورکوي چې کوم ټارګېټ ورته مونږ ایسي دی هغه کور کوي نو بل ځای کښې مسله نشته دې وخت کښې مونږ ته بس دغه یو ځای کښې مسله وه
او دوی خو دا اوس خبره وکړه چې پرون نه دا ختم شوی دی نو دغلته هم اوس مسله نشته
حل کړه هغه مطلب دی دوی په تعاون عارف صاحب مطلب دا هغې په کښې هم ډېر کوشش وکړو ډېر هغه وکړو او هغې ته یې مطلب دا دلاسه ورکړه چې تاسو دا مسلې مونږ حل کوو د هغې وجې نه مطلب هغې دغه ته غاړه کېښوده پرون دا مسله بیا حل شوې ده
اوس ډاکټر صاحب ستاسو د دې پولیو د ټیمونو د امنیت مسله هم وه که نه ډېرو ځایونو کښې د دې پولیو ورکران او کارکنان وجل شوي هم دي نو د امنیت څه مسله خو نه شته
نو بس دغه خو سکیورټي ورته نه وي او حکومت دغه دغه کړی ځای په ځای پولیس ولاړ وي مطلب د هغې ناکې کوم نه کښې چې د آرمي ضرورت وي نو آرمي هم ورسره وي نو سیکیورټي ورسره مکمل وي نو دغه مسله فی الحال مطلب دا دی چې
خیر خیریت کوي.
ډاکټر صاحب، د دې نه مخکې به دا خلکو مذهبي مسله جوړوله، اوس خو هغه مسلې نه راځي.
راشي نور خلک اویرنس پکې پیدا شوي دي، بار بار موږ مطلب خلک په دې خبرې پوه کړل، او خلک خپل بیا مطلب چې اول خو پوه نه شو، بیا هغه تپوس بار بار اوکي د بل ځای نه اوکي، مطلب چې زموږ په خبرې باور نه، بیا بل ځای نه ځان پوه کړي، او تقریبا هغه شی اوس ختم شوي دي. هغه ریفیوزل لکه کوم ریفیوزل چې وي، هغه کې دغه شانت ریفیوزل ډېر کم وي، صرف دا ډیمانډ بیس والا ریفیوزل نن سبا زیات کړي، لکه څنګه چې دغه ځای کې مسله جوړه شوي وه، دغه شانتې پکې وي، یکه دکه بعضې ځای کې وي،
ډاکټر صاحب. ډیرو خلکو د دې ویکسین په دې میډیسن په دې اعتراض کولو چې یاره داس حرام دي، نو هغه تاسو که دې خلکو ته وایي چې داسې څه نشته او دا کم دی نه راځي، دا څنګه طریقې سره
دا ویکسین خو دې داسې شیز دی چې دې کې یو شیز بدلوي شته، دا صرف عمده پولیو وایرس دی، دا چې کوم جراثیم دي دې کمزوري کړي دي، دا په مختلف دوایانو باندې دې کمزوري کړي دي، دا هغه ماشوم ته نقصان نه ورکوي، خو په هغه کې طاقت پیدا کوي، باقي د دې وایرس نه علاوه، د کمزوري وایرس نه علاوه دې کې یو شیز نشته. یو مطلب دا چې نقصان خدا ځکه چاته نه ورکوي، دوی چې به کله خبرې کولې د بچو د بندولو، د بچو د بندولو هغه خبره خو بالکل هغه هغه کې څه حقیقت نشته، ځکه چې داسې کېدل دوایانې چې ګولې وي نو ګولې لکه پخلی د خوراک ګولې چې وي نه چې نه خوري د سبا بیا خامخا خوري، هغې هغه خپل پیریډ وي چې هغه ورځو کې تا یو ورځ مس کړه، ستا به مطلب هغه ماشوم چې کوم دی نو هغه په خېټه کې دغه کېږي، او هغه خبرې چې دي هغه ټولې دروغ وي، او دا خلک چې کوم دی نو هغوی به مس ګایډ کولې، خلکو به بعضې خلک کوي د ډېر مشهورتیا دپاره، څوک کوي څوک د څه دپاره، نو خو حقیقت دا دی چې داسې څه خبره پکې نشته.
جلیل صاحب تاسو ما سره یې، جلیل صاحب که تاسو ما ته ووایئ چې ستاسو په دې 15 کلو کې څومره آبادي ده، او دغلته کې څومره ماشومان دي، او دغلته کې دا چې کوم د ځمکو خبره وکړه دې پسې به وروسته خبره وکړو، که حاضره سات راته د دې 15 کلو د ډیموګرافیک د دې آبادۍ جوړه
منڈی سائڈ پوری چی دے دا ټول علاقہ د شفقت نوال د منڈی پوری غلنای د مومن جن سید غل اخیری حد غلنای پوری دې حصو پوری چې دا علاقه غزیدلی دا، او دلته تقریبا په دې علاقه کې دې 900,000 وګړي دې آباد دي، په دې علاقه کې
په دغه 15 کلو کې
ماشومانو تعداد دې تاسو جدا تیزی شو کلو کې دا 900,000 آبادی ده، تقریبا 900,000 په باندې حساب باندې آبادی ده، نو دلته ډېره لویه آبادی ده، خدا خلق ټول محروم دي د دې ترقیاتی کارونو نه، د ډیولپمنٹ کارونو نه، ځکه چې دواړو طرفونو انکار کړی دی، هم صوبایي حکومت انکار کړی دی، هم وفاقي حکومت انکار کړی دی، جګړه د دوی په خپل منځ کې ده، مسله دوی په خپل منځ کې وي، او نقصان دې خلکو ته رسي.
عارف صاحب، تاسو دا ژمنه ورکړه نو په دې راتلونکي میاشت کې به دا فیصله یا دا خبره، فیصله خو به وخت والی، خو دا خبره خو به شروع شي
انشاءالله، زما یقین دی، زما یقین دی انشاءالله په دې راتلونکي دا افته کې حضور یو سره کو دینه ما، او پراتون کې افته کې به انشاء الله لازم منځ پرې باندې میټینګ قائم اخلم، او میټینګ په کوم ځای دی؟
یو جهان مننه عارف احمد زی صاحب د صوبایي سملې غړې وو، او جلیل صاحب د 15 تنادیخ کار دی هاتو د مشرانو د اتحادیه مشرو، دغه ډاکټر فرهاد صاحب، او تاسو د ټولو یو جهان مننه. اوریدونکو، مشال ریډیو ته وګي، مینا رورولي ملکونه حکومتونه او ټولنې آبادۍ، مینا او رولولی ځان سره کوي. ما مجید بابر او جانتن رامریز ته اجازه ورکي، خا د باد او بریالي اوسه.
سوچ کو مشتا سود سود ترجمانی پکار دا، باچا خانی پکار دا، باچا خانی پکار دا، باچا خانی، باچا خانی پکار دا، 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 باچا خانی پکار دا